नेटो के सेक्रेटरी जनरल की सदर ट्रंप से मुलाकात, नेटो अमेरिका ताल्लुकात के लिए कितनी अहम। पाकिस्तान में रोबोटिक सर्जरीज कैसे डॉक्टर्स की मदद कर रही हैं, जानेंगे आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। तो प्रोग्राम के आगाज में आज हम बात करते हैं अमरीकी दारुलहुकूमत में होने वाली डेवलपमेंट्स की। कल सदर ट्रंप ने मुलाकात की नेटो के सेक्रेटरी जनरल से। इस मुलाकात से क्या बड़ी खबर निकली है और इसके अलावा वाशिंगटन से क्या अहम है? वॉइस ऑफ अमेरिका के नदीम याकूब हमारे साथ हैं। नदीम, क्या बड़ी खबर निकली कल डीसी से?
देखें, जब से सर ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस में आए हैं, एक ट्रेंड हमें नजर आता है और वो ये है
कि
पिछले कि वो हर रोज जो है या हर दूसरे दिन जब भी कोई डिग्नेटरी आता है, कोई रहनुमा किसी मुल्क का आता है, उनसे मुलाकात के लिए आते हैं ओवल ऑफिस में, तो वो प्रेस ब्रीफिंग कर लेते हैं और वो खुद बताते हैं जो बड़ा उनका एजेंडा है, पॉलिसी इश्यूज हैं, उन पर वो खुद बात करते हैं और उससे खबरें निकलती हैं। उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे होता है और स्टॉक एक्सचेंज पे भी है,
हर तरफ डिस्कस।
आप बताइए क्या खबर आप चाह रहे हैं, किस टॉपिक पे आप बात करना चाह रहे हैं?
ये जो कल की मुलाकात थी मार्क रूटा की, उसी से स्टार्ट कर लेते हैं। नेटो पे काफी प्रेशराइज किया सदर ट्रंप ने, कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं, चाहे वो म्यूनिख कॉन्फ्रेंस हो, उसके बाद की स्टेटमेंट्स हो, कल की मुलाकात क्या रही?
देखें, मार्क रूटा की ये पहली मुलाकात थी नेटो की और उसका जो सीन पस मंजर है जिसमें ये मुलाकात हुई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि यूक्रेन का इशू है, टैरिफ्स का इशू है, कनाडा के साथ ताल्लुकात हैं, ईयू के साथ ताल्लुकात हैं, वो सारी चीज़ें। ये मुलाकात, देखें सर ट्रंप पहली मुद्दत से उनका एक ही नेटो के बारे में, यूरोपीय सिक्योरिटी के बारे में वो एक ही है, और वो ये के नेटो के लिए जो मुल्क हैं उनके मेंबर्स हैं 32, उनको अपना बजट जो है उसके डिफेंस के लिए वो बढ़ाना है, डिफेंस बजट बढ़ाएं। उन्होंने पिछली दफ़ा भी शायद 2% का उनका था कि आप 2% अपने जीडीपी का उस पर खर्च करें, और उन्होंने पिछली दफ़ा प्रेशराइज किया और उसके जवाब में जो मेंबर स्टेट्स हैं ज़्यादातर उन्होंने अपना बजट जो है वो बढ़ाया। और जेंस स्टॉल्टनबर्ग जो साबिक सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने पिछले साल कहा कि सर ट्रंप के कहने की वजह से बहुत से ममालिक जो हैं, जो मेंबर्स हैं, उन्होंने वाकई अपना बजट जो है वो इंक्रीज़ किया। कल जब मार्क रूटा थे उन्होंने भी इस पर सर ट्रंप को क्रेडिट दिया, उन्होंने कहा कि ये सर ट्रंप की वजह से है कि अब पैसे आ रहे हैं। जो बड़ा क्वेश्चन था यूरोपियंस के लिए, पूरी दुनिया के लिए, क्या सर ट्रंप जो हैं वो नेटो को उसी तरह से तावुन, उसी तरह से वो उसको सपोर्ट करते रहेंगे, उसका जवाब ये है। सर ट्रंप ने कहा नेटो विल बी रेलेवेंट, इट हैज टू स्टे स्ट्रॉन्ग। तो वो रेलेवेंट और स्ट्रॉन्ग वाली बात थी और ये एक उस तरह से
एग्जैक्टली, और खासतौर पर जब बात हो रही थी नेटो की रेलेवेंस की कंटिन्यूसली, और खास जब हमने कुछ दिन पहले देखा कि जो स्टेटमेंट्स रही कि क्या रहेगा अमेरिका नेटो में, नहीं रहेगा, ये भी एक डिबेट इस तरह की भी, मस्क के जो एलन मस्क के बयान थे उसके बाद डिस्कशंस हो रही थी। लेकिन कुछ जो डेटा की बात कर रहे थे नदीम आपके, कितना उसमें जो है डिफेंस बजट कितना
स्पेंड किया जा रहा है,
20-23 ममालिक हैं तकरीबन। कल मैं कुछ डेटा क्रंचिंग कर रहा था, बल्कि मैं कुछ उसको उस पर बात करता हूँ एंड देन विल जस्ट गेट टू G7 जो कि बाकी डेवलपमेंट्स हैं उस पर भी हम आएंगे। तो खासतौर पर जो सदर ट्रंप अपनी पहली टर्म में भी यही कह रहे थे, उन्होंने कहा था कि नेटो के ममालिक जो हैं वो अपना दिफाई बजट बढ़ाएं और नेटो इतिहाद जो है वो ज़्यादा दिफाई बजट मुख्तस करने पे गौर करें। सो सदर ट्रंप की पहली टर्म में भी यही स्टेटमेंट थी, अब दूसरी टर्म में भी उन्होंने उसी तरह से कहना शुरू किया नेटो को, और जिसका अब हमें अमली तौर पर शायद कुछ डिफ्रेंस देखने को भी मिलता है। सो नेटो के 2024 के अगर हम आदादोशुमार देखते हैं तो नेटो के 32 रुकन ममालिक में से 23 मुल्कों का दिफाई बजट अपनी मजमू कौमी पैदावार का 2% या इससे ज़्यादा है, और मजमू तौर पर यूरोप का दिफाई बजट साल 2024 के लिए $457 अरब था, जिसमें से पुर्तगाल, इटली, कनाडा, बेल्जियम और स्पेन ने अपनी मजमूई कौमी पैदावार या जीडीपी का 2% से भी कम दिफा पर खर्च किया। नेटो ममालिक में सबसे कम दिफाई बजट स्पेन का रहा, जो कि उसकी मजमूई कौमी पैदावार का सिर्फ 1.28% था। नेटो के रुकन ममालिक में सबसे ज़्यादा पोलैंड ने 2024 में अपनी मईशत का 4% से भी ज़्यादा दिफा के लिए रखा, जबकि अमरीका तकरीबन 3.5% के साथ दूसरे नंबर पर रहा। इसके अलावा नदीम हम जानते हैं कि जर्मनी और फ्रांस और बाकी ममालिक जो हैं वो भी 2% के पास पास हैं, इंग्लैंड जो है वो तकरीबन कोई 2.1% के पास पास है, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस अभी नहीं है, लेकिन ये सब 2% से नीचे थे, अब बढ़ा रहे हैं।
हाँ, बढ़ा।
G7 पे अगर हम बात कर सकें, G7 वाली साइड से क्या डेवलपमेंट्स?
देखें, G7 का इजलास कनाडा में हो रहा है اور مارکو روبیو وہاں پر ہیں, وہ وزیر خارجہ کا اجلاس ہے تو وزرائے خارجہ وہاں پر موجود ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ مارکو روبیو کینیڈا کا دورہ کر رہے ہیں, اور اس کا اگین جو پس منظر جو سین بن رہا ہے یہ اس ٹائم پہ ہو رہا ہے جب کینیڈا اور امریکہ کے درمیان ٹریڈ وار, کہا جا رہا ہے ٹریڈ وار چل رہی ہے. ایک یہ, دوسرا کینیڈا کو تھوڑا سا شکوا ہے امریکہ سے, سر ٹرمپ سے, اس لیے کہ سر ٹرمپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کینیڈا جس طرح سے وہ ہمارے اوپر سیکیورٹی اور ڈیفینس کے لیے ڈیفینڈ کرتا ہے اسے تو کیا اسے کہتے ہیں 51st جو اسٹیٹ وہ بن جانا چاہیے. تو وہ جب مارکو روبیو کل گئے وہاں پر G7 کے اجلاس کے لیے, تو وہ اس کو ڈاؤن پلے کر رہے تھے, وہ اس بارے میں بات انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے کہ سر ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں اور اس کا کیا مقصد ہے, بلکہ ہم باقی جو ایشوز ہیں ان پر بات کریں گے.
ایگزیکٹلی,
لیکن ہوا یہ کہ جب سر ٹرمپ مارک روٹا کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے اور پریس کانفرنس جیسے میں نے کہا وہ تمام ایشوز پہ بات کرے, انہوں نے پھر اسی وہی بات کی کہ کینیڈا کو جو ہے وہ ایک بیچ میں ایک آرٹیفیشل سی لائن ہے بارڈر اگر آپ دیکھیں دونوں کے, تو بہتر ہے کہ وہ اکٹھا ہو جائے اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی الیکٹریسٹی لینے کی اور وہ والی باتیں. تو اس سین میں, اس پس منظر میں مارکو روبیو ادھر ہیں. جو کینیڈا کی فارن منسٹر ہیں میلانی جولی, انہوں نے کہا کہ اس کا فوکس جو ہوگا, ایجنڈا جو ہوگا وہ سٹیبلٹی اور پیس ہوگا, اور کانٹیکسٹ جو ہے وہ یوکرین کا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو G7 ممبرز ہیں ان میں یورپین کنٹریز کے علاوہ جاپان ہے, کینیڈا اور امریکہ ہے, اور ان دو کے درمیان جو ہے یورپینز ایک طرف اور وہ بھی ٹیرف, آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو ٹیرفز کی بات ہے وہ تمام ریسیپروکل ٹیرف جو ہیں وہ باقی تمام ملکوں پر بھی ہیں, وہ ناٹ اونلی کینیڈا. انٹرسٹنگ,
جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ بہت ساری چیزیں ہیں ڈی سی سے ایک خبر پہ تو ہم بات نہیں کر سکتے, تو جس طرح یوکرین والا جو پروپوزل تھا,
لیکن اس سے پہلے سوری اسد, ایک چیز جو میں اور بتانا چاہ رہا ہوں, جو ہم دیکھیں جسٹن ٹروڈو وہ چلے گئے اور ایک ڈیزگنیٹ لبرل جو پارٹی ہے انہوں نے ایک ڈیزگنیٹ پرائم منسٹر, ان کا نام جو ہے مارک کارنی, وہ آج وہ اوتھ لے رہے ہیں. تو جبکہ مارکو روبیو ادھر ہیں اور وہ آج اوتھ لے رہے ہیں, اور ان کا سٹانس جو ہے ٹیرفز کے اوپر وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ بھی وہی سٹانس ہے جو کہ جسٹن ٹروڈو کا ہے. اب
جی ندیم, میں ایگزیکٹلی میرے پاس 3 منٹ ہیں, دو چیزیں میں اور کور کرنا چاہوں گا. ایک تو مجھے رشیا یوکرین سیز فائر ڈیل جو بات ہو رہی ہے جو کہ پوٹن نے ایکسیپٹنس شو کی ہے, زیادہ ایکسیپٹنس مانگی جا رہی ہے, اس پہ کیا اپڈیٹ ہے؟
دیکھیں جو 30 ڈیز کا سیز فائر کا پروپوزل ہے وہ پیش کیا گیا ہے, جو اسپیشل آنوائے ہیں یو ایس کے سٹیو وٹکوف, وہ اسپیشلی گئے یہ پروپوزل لے کے, اور کل انہوں نے پوٹن سے ملاقات بھی کی ہے. اب وہ واپس آ رہے ہیں, خبریں یہ ہیں کہ وہ واپس آ رہے ہیں, اب وہ بات
بریف کریں گے.
اس دوران پوٹن نے, پریزیڈنٹ پوٹن جو رشیا کے ہیں, انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ پروپوزل ہمیں پتہ چلا ہے, بٹ اس میں بہت سی چیزیں ہیں, میں ان پرنسپل اصولی طور پہ میں اس سے متفق ہوں, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں. وہ کیا ہیں؟ انہوں نے جو مینشن کی ہیں, جو خبریں ہم نے پڑھی, ایک کہ بھائی یہ گارنٹیز یا کون بارڈر جو ہے اس پر کیسے ہم یہ جسٹ وہ کریں گے کہ بھائی وائلیشن نہیں ہو رہی سیز فائر کی یا فائر بندی کی, وہ اس کے لیے ہمیں میکانزم چاہیے. پلس جو بڑی چیز ہے وہ یہ کہ یوکرین نے ان کا جو کرسک ریجن ہے اس پر قبضہ کر لیا تھا, آپ کو پتہ ہے 2-3 سال پہلے, اور اس کو یوکرین ایز اے بارگیننگ ٹول یوز کرنا تھا. اب پچھلے 2 دنوں سے جب یو ایس نے انٹیلیجنس اور وہ اس پہ بین لگا, رشیا نے دوبارہ سے جا کے وہاں پہ اپنا تھوڑا سا قبضہ کیا. اس کو رشیا جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ ٹائم, جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا ڈیلے کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ ٹائم پہ. پھر اور بھی کچھ چیزیں ہیں,
نیکسٹ ویک میں کچھ کلیئرٹی آ جائے گی. ایک کوئکلی ٹیرف پہ اگر مجھے بتا سکیں, ایک منٹ ہے میرے پاس. ٹیرف 200% یورپین یونین وائن اور اسپرٹس اور الکوہل پہ.
دیکھیں سر ٹرمپ یہ کہتے رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے جیسے میں نے کہا اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اس کے اس کی وجہ سے وہ بہت ہی مندی ہو رہی ہے, مندہ حال ہے, وہ ہمیں پتہ ہے, اور وہ اس کی وجہ سے. لیکن سر ٹرمپ ظاہر ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں, ان کو پتہ ہے, اور انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ دیکھیں اس سے یہ تھوڑی سی پین ہوگی, اٹ ول بی پینفل ان دا بگننگ, بعد میں چیزیں جو ہیں وہ بہت اچھی ہو جائیں گی, اور टैरिफ्स की वजह से हमारा जो लॉस हो रहा है वी विल बी बहुत हमारे पास वेल्थ आ जाएगी, हमारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ जाएंगे। तो ये वाली जो चीज है उस पर अभी ये देखना है कि आप 200% जो टैरिफ लगाएंगे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि यूरोपीय यूनियन, कैनेडा, वो सब ने कहा है कि अगर US हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है हम भी उतना ही टैरिफ लगाएंगे। और सर ट्रंप जो है आपको पता है एक टैरिफ उन्होंने लगाया जब कैनेडा ने 25 किया, उन्होंने कहा 50 करेंगे और फिर उन्होंने भी वापस कर लिया और इन्होंने भी वापस।
तो वी विल सी कि क्या नेक्स्ट वीक, देखते हैं क्या निकलता है, दोबारा हम इस पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया और बताया कि DC में क्या डेवलपमेंट्स थी और दुनिया में किस तरह से उसका इंपैक्ट आ रहा है और खासतौर पर नेटो टैरिफ और यूक्रेन वॉर पर।
खबरों के पीछे नहीं भागते, हम कहानियां ढूंढते हैं, आम लोगों की खास कहानियां।
मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं और वो नेकी का हो,
जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां।
मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला।
ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां।
सर जो यहाँ बच्चे हैं वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे हैं।
आज वही और यहाँ बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती है, पानी भरती है।
हम जाते हैं खबरों से आगे।
मैं हूँ नीलोफर मुगल,
समन खान,
सादिया जिब्रान झा,
चंद्रा दास,
मुर्तजा जहरी।
हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका।
गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान पाकिस्तान के दो सूबों खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ है। दहशतगर्दों की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ साथ आम शहरियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इस सिलसिले का ताज़ा तरीन हमला कल जनूबी वजीरस्तान और टांग की सरहद पर फौजी चेक पोस्ट पर हुआ, जिसमें ISPR के मुताबिक ये हमला नाकाम बना दिया गया और इसमें 10 दहशतगर्द मारे गए। आज JUI के एक रहनुमा पर मस्जिद में हमला किया गया। इन वाकयात पर अपडेट लेते हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका के शमीम शाहिद हमें पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं। शमीम साहब बहुत शुक्रिया आपका। जमशुदा कबायली इलाके जो हैं उनमें कार्रवाइयां क्यों बढ़ रही हैं और क्यों सिक्योरिटी के मसाइल पर काबू नहीं पाया जा सका, क्या कहती है इंतजामिया इस पे?
इसमें ये है कि ये इलाके जो है ये अफगानिस्तान की सरहद के साथ मुल्हिक है और यहाँ पर अगस्त 2022 में जिस वक्त जनरल फैज साहब की बातचीत हुई थी तो उस वक्त अब अकरम मुनीर साहब ने भी इसकी तस्दीक की है कि 6,000 के लगभग जो TTP एलिमेंट्स थे वो अफगानिस्तान में है और उनके कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पर तितर बितर है। आपको मालूम होगा कि शमाली वजीरिस्तान जो था वो किसी वक्त में 2005 से 2014 तक मजबूत गढ़ था, उसमें बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में मुल्की, गैर मुल्की, अफगानी मिलिटेंट्स थे। तो ज़ाहिर है यहाँ पर मतलब इसी वजह से हालात ख़राब है। बाजौड़ का जो इलाका है वो भी अफगानिस्तान के साथ मुल्हका है और बाजौड़ के उस पार जो कुनड़ है वहाँ पर दाइश भी है, वहाँ पर TTP वाले भी है। तो इसी वजह से ये जो जमशुदा कबायली अजला है इसमें वक्तन फ़ौक्तन दहशतगर्दी के वाक़ियात होते रहते हैं। और आज जो वाक़िया हुआ है इसमें मस्जिद के अंदर अंदर बम धमाका हुआ है, देसी साख्ता रिमोट कंट्रोल बम था और इसका निशाना जमीयतुल्लमाए इस्लाम पलरमान ग्रुप की एक रहनुमा था जो उसी मस्जिद में खतीब था। इससे पहले भी इसी जुमात के बहुत से जो अराकीन है, जो अहदेदार है, उनको निशाना बनाया जाता रहा है पिछले 2-3 सालों से।
तो इन इलाकों में शमी हमने देखा बहुत बार फौजी ऑपरेशंस भी हो चुके हैं और अब भी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां कहा जाता है कि की जाती हैं, तो सिक्योरिटी माहिरीन क्या समझते हैं क्यों अब तक इस इलाके में बदअमनी के वाकयात पर काबू नहीं पाया जा सका?
सिक्योरिटी हुकाम का तो यही कहना है कि अफगानिस्तान में से लोग आते हैं, अफगानिस्तान से इनकी सहूलतकारी होती है, इनके साथ ताउन किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि आम मतलब अगर आप देखें तो जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई है, कार्रवाइयाँ तो 2004-2005 से शुरू है और इन कार्रवाइयों के नतीजे में तो ठीक है जो मिलिटर्स है वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं मगर ख़त्म तो नहीं हुए है। अब भी उनके मतलब ठिकाने भी है, अब उनकी हिमायत भी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हुकाम की ये बात तो बिल्कुल सही है कि इनको यहाँ पर तावन हासिल है, इसी वजह से ये कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। और कुछ इसमें वो जो पिक एंड चूज वाला मसला होता है, जब पिक एंड चूज होती है तो फिर उससे बहुत ज़्यादा लोग जो है ना बचते हैं, वो कभी एक जगह जाते हैं कभी दूसरी जगह जाते हैं। तो यही बहुत बड़ा मसला है जिसमें गुड और बैड तालिबान पर आजकल सियासी रहनुमा जो है बहुत ज़्यादा एतराज़ात भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनकीद भी कर रहे हैं और इसी पॉलिसी को मतलब वजह करार देते हैं। कल मतलब कौमी असम्बली में भी बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसा दो तीन दिन से हो रहा है।
जो आपने शोहिम कहा जिस तरह से हिमायत की आपने बात की इन इलाकों में इन अवामिल और इन फैक्टर्स के लिए और ये ख़ास तौर पर जो सेक्शंस हैं, पिछले कुछ सालों में सिक्योरिटी के हालात जब ख़राब हुए तो सवात के लोग सड़कों पर निकले, यहाँ इन इलाकों में क्या सूरत हाल है?
यहाँ पर पिछले साल तो बहुत ज़्यादा 2024 में काफ़ी मतलब अमन पासून के नाम से, अमन रैली के नाम से बहुत ज़्यादा एहतजाज होते रहते थे और इस साल भी मतलब जनवरी तक तो हुई है मगर मार्च और जो फरवरी और मार्च में अब ये सिलसिला तकरीबन रुका हुआ है। इससे पहले मार्च फरवरी में जो लकी मरवा थे वहाँ पर अमन पासून हुआ था, पिछले साल बनू में हुआ था, वाना में भी पिछले साल हुए थे मगर अब बहुत ज़्यादा कम हो गए, लोग भी थक गए क्योंकि जो लोग अमन पासून में या जो अमन रेडीज में किरदार अदा करते तो फिर उनकी टारगेटेड किलिंग होती है, उनको किडनैप किया जाता है। आपको मालूम है कि अभी मतलब लेकिन मरवत से बहुत से लोग जो है ना वो गायब है, अगवा किए गए हैं, इसी तरह डी खान से है। तो यहाँ पर हालात ये है कि जो लोग अमन रैली निकालते हैं इसी वक्त मतलब अगर आप देखें तो पिछले साल जो कलदम तंजीम था पश्तूनों के हकूक के नाम पर उनके बहुत ज़्यादा लोग जो है ना उनको गिरफ्तार किया गया है। तो यही वजह है कि इसको फिर ये लोग डरते भी है और इनके गात लगा कर कत्ल भी किए जाते हैं, किडनेप भी किए जाते हैं, इसी वजह से लोग कुछ मदद पड़ गए हैं।
तो इस वजह से लोग इस तरह से बाहर नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया शमीम शाहिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे पेशावर से और जिस तरह से कबायली सबका कबायली इलाकों या जमशुदा इलाकों में के पी के जो कार्रवाइयाँ बढ़ी हैं उस पर आप हमें ब्रीफ कर रहे थे।
VOA उर्दू अब WhatsApp पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और फॉलो करें हमारे WhatsApp चैनल को ताज़ा तरीन खबरें, तबसरे, तज्जिये और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए।
और अब बात करते हैं पाकिस्तान के मेडिकल के शोबे में टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए इस्तेमाल की। पाकिस्तान में दीगर सर्जरीज के साथ साथ अब रोबोटिक सर्जरीज ने भी जगह बना ली है, लेकिन ये आम ऑपरेशंस की तरह नहीं होती, इसके लिए माहिर सर्जन्स चाहिए होते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के सिदरा डार और खलील अहमद ने इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और इससे मौलजीन के तरीक़ेकार में आने वाली तब्दीलियों पर एक रिपोर्ट मुरतब की है।
रोबोटिक सर्जरी 2000 में यूएसए में शुरू हुई थी और शुरू में इस पर चूँकि एक नई टेक्नोलॉजी थी तो शुरू में इस पर थोड़ी सी तनकीद हुई, लोगों ने बोला कि भाई ये क्या नई चीज़ आ गई है कि जिसमें ह्यूमंस नहीं होंगे और मशीनें काम करेंगी, लेकिन बहरहाल वो वक्ती एक क्रिटिसिज्म था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो अफादियत है वो उस क्रिटिसिज्म के ऊपर आती गई और 2 या 3 साल में इस रोबोटिक सर्जरी ने क्लिनिकल सर्जरीज के अंदर अपनी जगह बनाना शुरू कर दी और जगह बना भी दी। बेसिकली रोबोटिक सर्जरी इज़ अ रिलेशन, मास्टर एंड स्लेव का रिलेशन होता है। मास्टर इज सर्जन एंड स्लेव इज़ द मशीन और द रोबोटिक, जो भी एक उसको आप ये कह लें कि एक रोबोटिक मशीन है जिसमें मल्टीपल आर्म्स होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जाते हैं और वो वही काम करते हैं जो कि ह्यूमन हैंड्स करते हैं, लेकिन उस आर्म्स को जो सर्जन होता है वो मरीज़ के ऊपर डायरेक्ट सर्जरी नहीं कर रहा होता, वो उसके थोड़े फासले पे एक कंसोल के ऊपर और उसके जो हैंड्स कंट्रोल होते हैं, इट्स लाइक वीडियो गेम के आप अपना हाथ इधर करेंगे तो वो रोबोटिक आर्म्स जो होंगे वो भी उसी तरफ मूव करेंगे, अगर आप ऊपर करेंगे तो रोबोटिक आर्म ऊपर करेगा ऊपर जाएगा, तो इट्स लाइक दिस। दूसरा है कि इसका जो मेन एडवांटेज है जिसकी वजह से ये बहुत पॉपुलर हुई कि इसके अंदर देखिए ह्यूमन हैंड्स के अंदर आप कितना भी कोई एक्सपर्ट सर्जन हो थोड़े बहुत उसके अंदर ट्रेमर्स होते हैं। इस रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज ये है कि ये ट्रेमर फ्री होती है बिल्कुल। दूसरा ये कि ह्यूमन हैंड्स की एक ख़ास लिमिटेशन होती है, वो उससे ज़्यादा अपना हाथ रोटेट नहीं कर सकता जो भी सर्जन है, लेकिन ये रोबोटिक सर्जरी के अंदर इस खास इंस्ट्रूमेंट्स को इस तरह बनाया गया है कि वो जो आर्म्स हैं वो बहुत आराम से 360 डिग्री या और उससे भी ज़्यादा रोटेट कर लेते हैं। तो ख़ास तौर पे ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर कुछ ऐसे एरियाज होते हैं ख़ास तौर पे जिसे हम पेल्विस कहते हैं, तो वहाँ पे वो मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट होता है सर्जरी के लिए, तो वहाँ पे ह्यूमन हैंड्स की जो मूवमेंट होती है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है। तो ये वाले जो प्रॉब्लम है जो मूवमेंट है और 7 degrees ऑफ फ्रीडम है, ये हमें रोबोटिक सर्जरी देती है। इस वजह से, इन फ़ायदों की वजह से रोबोटिक सर्जरी बहुत पॉपुलर हुई और अब ये दुनिया भर में एक बहुत ही मौसर तरीका इलाज है जहाँ पे सर्जन जो हैं वो अपने मरीजों को प्रोवाइड करते हैं। हर सर्जरी रोबोट पे नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसी सर्जरीज हैं जैसे सिंपल केसेस हैं तो वो हम उसको दूसरे तरीके हैं, लैप्रोस्कोपी है उससे की जा सकती है, लेकिन रोबोट के लिए उमूमन जो 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 उसकी जो सर्जरी के लिस्ट में वही केसेस आते हैं जो कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मिसाल के तौर पे गुदूद का कैंसर है जिसे हम उर्फ़ में प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। प्रोस्टेट कैंसर को अगर ओपन सर्जरी के ज़रिए किया जाए तो वो अच्छा खासा मुश्किल ऑपरेशन होता है, सर्जन्स को काफ़ी मुश्किल होती हैं और वो हर जगह होता भी नहीं है। दूसरा, अगर लैप्रोस्कोपी से किया जाए तो भी बहुत ज़्यादा सर्जन्स उसमें ट्रेंड नहीं होते क्योंकि वो एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइप होती है सर्जरी की। लेकिन रोबोटिक सर्जरी में ये अच्छी चीज़ होती है कि इसका लर्निंग कर्व कम होता है, यानी कि एक अगर हम 10 सर्जन्स लैप्रोस्कोपी में ट्रेन करें और 10 रोबोटिक में, तो हो सकता है कि लैप्रोस्कोपी में 3 सर्जन्स ट्रेन हो लेकिन रोबोटिक में 6 से 8 सर्जन ट्रेन हो। तो ये एक तरीके से ह्यूमन रिसोर्स का भी अच्छा इस्तेमाल है अगर हम रोबोटिक सर्जरी से उसका काम कर सकें। तो इसलिए रोबोटिक सर्जरी जो है उसको डेडिकेटेड होने चाहिए सिर्फ कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ के लिए। कोई नया सर्जन एक ऑपरेशन कर रहा है और नेफ्रेक्टमी जैसे हम कहते हैं कि गुर्दा निकाल रहे हैं उसका, तो हो सकता है कि वो 2 से 3 घंटे में वो ऑपरेशन करे, लेकिन एक एक्सपीरियंस सर्जन रोबोटिक सर्जन लेस से कि वो 30 से 40 मिनट में ऑपरेशन कर सकते हैं। तो किसी हद तक आपकी बात ठीक है कि इसके ज़रिए सर्जरी का टाइम एक्सपीरियंस हैंड्स में कम हुआ है। रोबोटिक सर्जरी का जो मरीज़ों को फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि उनका शॉर्टेस्ट हॉस्पिटल स्टे होता है, यानी मैक्सिमम मरीज़ 24 घंटे में छुट्टी हो जाती है, तो उसका एक एडवांटेज ये हुआ कि वो जल्दी घर जाते हैं और वो अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो हफ्ते 2 हफ्ते में वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी कर लें, और मे बी के जिनके लाइट वर्क्स होते हैं वो अपनी जॉब भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो लॉन्गर रन में अगर आप देखें तो उन फैमिलीज़ के लिए ये फाइनेंशियल बर्डन है तो वो थोड़ा सा ईज हो जाता है क्योंकि वो जल्दी अपने जॉब पे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ओपन जिसके अंदर चीरा बड़ा होता है और वो मरीज़ बहुत लंबे जो है वो उनको रेस्ट करना होता है। दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि इसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं क्योंकि इंसिजन बहुत छोटे से बटन होल जैसे होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं इसके अंदर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स कम होती हैं। और अगर आप हॉस्पिटल के एंड पे बात करें ख़ासतौर पर SIUT के, तो चूँकि ये शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे होता है तो मरीज़ की जो क्यू है वो हम उसको थोड़ा जल्दी अच्छे से इसलिए मैनेज कर लेते हैं कि मरीज़ लेट से के अगले दिन डिस्चार्ज हुआ तो जो वेटिंग लिस्ट वाला मरीज़ उधर आ जाएगा। तो अगर हम पहले जाएं जब रोबोटिक सर्जरी नहीं होती थी और एक ख़ास प्रोस्टेट कैंसर के मरीज़ की हम सर्जरी करते थे तो वो 8 से 10 से 12 दिन लेता था, लेकिन अब वही पेशेंट 3रे या 4थे दिन घर चला जाता है, तो उस अरसे में हम उतने ही जैसे 4 मरीज ट्रीट कर लेते हैं। आने वाले 5 से 10 साल में पाकिस्तान में बहुत से सेंटर्स ऐसे होंगे जो कि रोबोटिक सर्जरी कर रहे होंगे और अच्छा काम कर रहे होंगे, तो आई थिंक फ्यूचर इज ऑफ रोबोटिक सर्जरी इन पाकिस्तान।
इसी पे ख़त्म करते हैं आज का View 360। से सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और उन पर तज्जियों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdubioa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेगा, facebook.com/voaurdu, YouTube पर हमारा चैनल voaurdu के नाम से है और एक्स और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپل پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپل پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
رغ دا واتساپ پشمیرے ہم زنگو ہی او خپل پیغامونه سب.
د نن ورځ په افغانستان کې د خبرونې قدرمنو دوستانو ته د زړه له کومې تاوده سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې د خپل کورنۍ سره روغ او خوشحاله اوسئ. نن به د دوه قدرمنو میلمنو سره په دوه مهمو موضوعګانو باندې خبرې وکړو. دواړه د افغانانو لپاره ډېرې مهمې مسلې دي چې د ژوند په ورځني ژوند کې ورسره لاس او ګریوان دي. یو د افغان کډوالو وضعیت په پاکستان کې چې بیا هم د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو بیا خبرداري خبر کړی دی. په دې برخه کې د کډوالو ستونزې سدي او د دې ترڅنګ به د مسولو چارواکو او ځینو کډوالو نظر هم واورو. د دې نه وړاندې به په افغانستان کې د میرمنو پر وضعیت هم خبرې وکړو او د میرمنو ستونزې به راوسپړو. هیله ده چې موږ سره په خبرونه کې مل وسیږي. لومړی څو مهم خبرونه رااخلم. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې افغانستان لا هم نړۍ کې یو تر ټولو په ماینونو او ناچاو د ټوکو ککړ هیواد په توګه پاتې دی او د دغه هیواد د 401 ولسوالیو 2/3 برخې په ماینونو او ناچاو د ټوکو ککړې دي چې هر میاشت ماشومانو په ګډون د لسکونو کسانو د مرګ ژوبلې سبب ګرځي. اوچا د پنجشنبې په ورځ نوښتي د مارچ په 14 د اکسپرت ټولنیزې شبکه کې په یو راپور کې ویلي چې اوس هم په افغانستان کې هر میاشت تر 15 پورې کسان د ماینونو او ناچاو د توکو په چاودنو کې مړه او یا هم ټپیان کېږي چې اکثره یې ماشومان دي. اوچا ویلي چې لسګونو کلونو جګړو افغانستان په نړۍ کې په ډېره لوړه کچه د ماینونو او د جګړو څخه پاتې ناچاو د توکو ککړ هیواد باندې بدل کړی دی. بل خبر دی چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پنځشنبې په ورځ د مارچ په 14 ویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د احتمالي اوربند په اړه ډیره هیله بخونکې څرګندونې کړې دي، خو په خبرې د بشري دا خبرې تر اوسه بشپړې نه دي. ولسمشر ټرمپ وروسته له هغه دا خبره وکړه چې پوتین ویل چې د دیرش ورځني اوربند نظریې حمایت کوي، خو په اړه یې ځینې جدي پوښتنې هم لا موجود دي او وایي چې د خپل امریکایي سیال سره یې مطرح کاندي. ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د ناتو له عمومي منشي مارک روټا سره د ملاقات په وخت کې خبریالانو ته وویل چې هغه ډېرې هیله بخونکې څرګندونې کړې خو بشپړې نه دي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې غواړم له هغه سره ووینم او یا ورسره وغږیږم، خو موږ باید ژر تر ژره د اوربند تړون تمام کړو. د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازي سټیو ویټکاف د خبرو لپاره مسکو ته رسیدلی او ټرمپ ویل چې د نهایي تړون په ډیرو جزئیاتو باندې بحث شوی او که روسیه د سولې لپاره پلان رد کړي دا به د نړۍ لپاره ډیره خواشونونکې شیبه وي. بل پلو د متحده ایالاتو د خزانه وزارت په ایران باندې د فشار راوړلو د برخې په توګه د پنځشنبه په ورځ د ایران د تیلو په وزیر محسن پاکنژاد او د بارونکو بیړیو په څو شرکتونو باندې بندیزونه ولګول. خزانه وزیر سکات وینسر ویل چې ایرانی رژیم په دوامداره توګه د ایران د تیلو له پراخو سرچینو څخه د خپلو شخصي شوم او ګټو لپاره استفاده کوي او بیې د ایران خلک پرې کوي. د خزانه وزارت په اعلامیه کې راغلی چې پاکنژاد د ایران د میلیارډونو ډالرو تیلو د صادراتو نظارت کړی دی او په میلیارډونو ډالرو د تیلو صادرات یې د ایران وسلوالو ځواکونو ته ورکړی دي. د متحده ایالاتو د خزانه وزارت د باروړونکو کښتیو د هغو شرکتونو پر مسؤلینو هم بندیزونه لګولي چې د ایران تیل یې چین ته لیږدولي او یا یې په هغه هیواد کې د ذخیرو څخه نورو ځایونو ته انتقال کړي دي.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 2 بجو نه تر 1:30 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 9:30 نه تر 11:00 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
او اوس پر راشو د بحث موضوع ته. د بحث لمړی موضوع په پا پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې دي. په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان د قونسلګری د مهاجرینو په خوانی اتشه عبدالحمید جلیلی صاحب خورا مهرباني کړې ده او موږ سره په خبرونه کې مل شوې ده چې ورته خراغلاست وایم او د زړه له کومې مننه کوم. جلیلی صاحب ډیره زیاته مننه. د روژې په میاشت کې متاسفه زحمت درکړ کور ودان او خوشاله اوسئ چې موږ سره مو په خبرونه کې برخه واخیسته. که په پیل کې موږ ته د دغه نویو خبرداري په تړاو چې جزئیات څه دي او کډوال تر کومه حده په دې برخه کې اندېښنه لري یو څه معلومات راکې مهرباني سي.
سلامونه لکې هلي تاسو ته هم دارنګ تاسو قدرمنو محترم او لیدونکو ته اصل کې زغوارم چې وړه مقدمه کې د مروسته دغه مقدمه نه باید دغه مروسته به زموږ په دې موضوع باندې څه کوي دې شو. من په پاکستان کې لکه څنګه چې په ایران کې څو ډوله مهاجرین لرو پاکستان کې هم څو ډوله مهاجرین لرو. یو هغه مهاجرین دي چې په 2001 کې د یونیسیار لخوا ثبت او راجستر شو او هغه ته پی او آر کارډونه ورکړل شي، پروف آف راجستریشن. دغه 14.5 لکه کډوال دي چې په داخل د پاکستان کې اوسېږي. دویم ډول هغه و چې په 2018 کې موږ او د افغانستان حکومت او همدارنګه د پاکستان حکومت په مشترک ډول باندې هغه ثبت او راجستر کړ. هغه ته موږ ای سی سی کارډونه ورکړل چې افغان سیټیزن کارډونه ورته ویل کېږي. او درېمه برخه هغه مهاجرین او کډوال دي چې 2021 د اګست 15 نه وروسته پاکستان ته راغلي دي. اوس مهال چې پاکستان کومو کډوالو ته افطار ورکړی دی او وخت یې ورته ورکړی چې د اپریل تر اخره پورې به د پاکستان خوشي کې ولته بلا شي. اگر که مارچ ښودلی دی خو اپریل کې به دوی خپل اپریشن شروع کوي. هغه کډوال چې هغې د مارچ د اګست 15 نه وروسته د 2018 نه وروسته راغلي او همدارنګه ای سی سی کارتون والا دي چې هغه تقریبا نتلیم لکه مهاجرین دي. یعنی دغه ته اوس تقریبا پاکستان حکومت او ته ور ورکړ.
بله، د طالبان حکومت هم لا تر اوسه پورې په دې موضوع باندې خبرګون نه دی خودلی. خو په خوای ویلی و چې یو څه تری وهده پورې یو جواب ورکړی و چې دوی د کډوالو باندې زیاتره ظلم نه کوي او هغوی باندې د جبري دغه قوانین چې دي نه پلي کوي او یو څه وخت ورکي. د دغه حکومت او د کډوالو او سندونکو چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر د کابل کې د ایران او همدارنګه د پاکستان د لوړپوړو ډیپلوماټانو سره په جلا کتنو کې لیدلې دي او دوی ته همدا مسله هم ورسره شریکه کړې ده چې په جبري ډول د افغانانو د افغان کډوالو د ستنېدو څخه د ډاډ وکي. د ترنګلو اړیکو په نظر کې نیول سره جلیلی صاحب، څومره د دې غوښتنو د منلو امکان شته؟ یعنی پاکستان تر کومه حده یعنی دا عزم ټینګ عزم لري چې دوی به هرومرو افغان کډوال په امدغه ټاکلې نیټه باندې وباسي؟
سر کې د کډوالو موضوع خو تاسو ته معلومه ده چې پاکستان او ایران کې دواړو کې متاسفانه په وروستیو کلونو کې حتی د جمهوریت په وختو کې د سیاسي امتیازګیرۍ په خاطر باندې چې کله د دواړو هیوادونو ترمنځ باندې درې حالات کړکېچن شوي دي، امتیازګیرۍ یا د فشار د اډي په اساس باندې استعمال شوي دي. بینان اوس تاسو ته معلومه ده چې کوم غوښتنې چې د پاکستان حکومت لري د افغانستان نه او په هغه خبرو کې تر اوسه پورې کوم پیشرفت نشته دی، بینان زه فکر نه کوم چې دغسې ملاقاتونه لکه اوس چې د مولوي صاحب کبیر او د پاکستان د چارواکو ترمنځ شوي څه نتیجه ورکړي. ځکه چې د پاکستان د حکومت د میز تر شا باندې نورې غوښتنې دي او د هغه غوښتنو په اساس باندې په کډوالو باندې همدارنګه که تاسو معلومه په تجارتي لارو باندې هغه فشار راوړي چې اوس مهال د تورخم دروازه هم همدارا دواړه د سیاسي کشمکش ښکار.
نو جلیلی صاحب، ښکارا ده چې د اوسیدنې د پاره هر منځوري چې وي یو وخت خو غواړي، یعنی یو پروسه لري، یو بهیر لري چې باید هغه تای کی او وخت ته ضرورت لري چې دغه کډوال یې نه لري. یعنی د اپریل میاشتې په لومړۍ نیټه به د افغان کډوالو ایستل پیلېږي. ستاسو د خبرې پر اساس هغوی کولی شي چې مثلا په دومره کم وخت کې خپل ژوند مثلا هلته ځنو کاروبار پیل کړی دی، خپل هر څه اشتمنی په دومره لاند وخت کې راټول کی او بیرته خپل هیواد ته راشي. ځینی خو اته په هیواد کې دننه نورې ستونزې لري، امنیتی ستونزونه نیولې تر اقتصادي ستونزو پورې. آیا دا د پاکستان لخوا د خوب ګوتنه د کډوالو د نیولو په معنا نه ده ستاسو په نظر؟
اصل کې دا د کډوالو خو تقریبا همیشه او تجاران د افغانستان کې چې دی هغه د سیاسي کشمکش ښکار شوی دی، هغه خپل خوګه پته نو په دې اساس باندې د افغانستان د حکومت د خوګي ګوتې نه نیسي چې هغه نه خپل امتیازات مملاسه ورکي او خپل کډوال چې دی په هغه کې قرباني دي. دا بالکل امکان نه لري. هغه مهاجرین چې تاسو ته معلومه ده تیر څلوېښت کاله دلته تیر کړي وي، دلته که د بل چا په نامه وي کورونه یې اخیستي دي، کاروبار لري، ماشومان یې په مکاتبو کې دي، همدارنګه چا باندې پیسې ورته باندې دي، د خلکو په دې باندې هغه حقونه او پیسې دي، دا ټول په ډیر کم او محدود وخت کې دا ټولول هیڅ امکان نه لري. او به په دوه موضوع دا چې په داخل د افغانستان کې هم دیتا هیڅ ډول سہولتونه نشته دي، د سرپناه نیولې چې په افغانستان کې دا لازمي خبره ده. کورونه چې مخکې د سلويستو کلون نه مخکې یا 50 کلون مخکې یو کور راغلی اوس دې په 15 پک کور شوی دی، هغه 15 پک سرپناه ته ضرورت لري. همدارنګه د کاریابۍ موضوع ده چې په افغانستان کې تاسو مطلب ده چې 21 میلیونه خلک د فقر د بیړنیو مرستو ضرورت لري. دا چې په سیور شي نو دا به د کومه کې دا معاش به د کومه کې صحیح سہولتونه دي. همدارنګه د نجونو مکاتب بالکل بند دي، تعلیمي سہولتونه نشته دي. بنا دا به یو انساني ناورین وي چې متاسفانه چې دا وي.
بله جلنی صاحب، د ټاکلې نیټې وروسته به دوی ویل دي، البته پاکستانی چارواکو ویل دي چې په وړاندې هغه کسان چې ونه وزي امنیتی ادارې قانوني چلند وکي. د دې مشخصه معنا څه ده؟ دوی په خوا څه کړی دي او په خپل دغه کډوال هم په ویره کې دي چې د دوی سره به څه کیږي؟ ستاسو په نظر به د دوی اقدامات څه وي؟
په مختلفو وختو کې پاکستان حکومت مختلف تجربات یا مختلف اقدامات کړی دي. د مثال په ډول باندې اکثر هغه کډوال چې دی وته وخت ورکی او بیا هغه په خپل وخت کې ونوځي، پاکستان حکومت یې ځینې مراکزو ته نقلي سره د کورونو واغې نه وي په زور په موټر کې کېنه او بارډر پاس کوي. یو تعداد به داسې وي چې هغه به نیسي او هغه بندیان کې بندیان کې او زندان کې واچوي. 14 فارنیک د دې او د فدر قانوني د خارجي بود فاتر داغه پاساس باندې خاص جرمانه تعویل کی او وسه داغه نه به هم د خلک بارډر پاس کیږي. بنا ان فکر کوم چې اوس پاکستان حکومت هغه مراکز چې تیر کال جوړ کړو تر اوسه پوری موجود دي او فعال دي، فکر کوم چې با ما غته کیرو به تکرار کی او کډوال بنی سي مراکز ته به انتقال او وسه د مراکز نه به د مختلفو لار نه افغانستان ته انتقال.
د ملګرو ملتونو رپورت وايي جلیلی صاحب چې شاوخوا 3.1 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې د اوسیدنې په قانوني اسنادو او پرته له اسنادو هلته ژوند کوي. په خپل کډوال تاسو ته وایي دوی د کومو ستونزو نه زیاتره سر ټکوي؟ واضح ده ستونزې خو ډېرې دي، د ژوند اقتصادي چلنجونه دي، هلته د کډوالۍ ژوند د هویت د بیلابیل ستونزې دي، خو دوی تر ټولو زیاته هغه تر ټولو لومړی لویه ستونزه څه ګڼي؟
اصل کې اوس کډوالو سره چې کوم تشویش دی هغه مجهول سرنوشت دی، او هغه دا مجهول سرنوشت چې هر کډوال دا پوښتنه کوي چې پاکستان کې اوس د سلویرتو قانونونه چې هغه هر څومره کوشش کړی یو کور برابر کړی یو څه ځان ته کاروبار برابر کړی هغه به سرنوشت څنګه وي؟ او هغه په داخل د افغانستان کې یو مجهول سرنوشت دی چې هلته به د دې ژوند څنګه وي، د خلکو سره به څنګه تعامل، حکومت به ورسره څنګه تعامل کوي، د هغوی سرپناه به څنګه وي. همدارنګه نو بنا د ټولو هغه کډوال چې په داخل د پاکستان کې دی هغه د یو مجهول سرنوشت سره مخامخ دي، هیڅ څوک په دې پوهیږي چې زما آینده به څنګه وي.
نو جلیلی صاحب، دلته بیا نو د ټولو مخ د ملګرو ملتونو خواته اوړي، د هغوی هیلې، د هغوی تمې، په خاصه توګه د کډوالو دغه امیدونه چې دي د ملګرو ملتونو په لوري ور اوړي چې دوی د دوی لپاره څه کوي، ځکه د افغانستان د حکومت نه که تر اوسه پورې د دوی غږ چا وانه اورید او یا هم په خپل د طالبانو غوښتنې تر اوسه ونه منل شوې. نو د ملګرو ملتونو عمومي دفتر په خاصه توګه د مهاجرینو د څانګې دفتر څه کولای شي تر اوسه یې څه کړی دی، فکر کوي چې د دې امکانات به وچ په دې برخه کې د افغان کډوال سره مرسته وکړي، د دغه نیټه په تاخير کې او یا په ځنډولو کې او یا هم په خپل د افغانانو سره حالت د ژوند په چارو کې.
د ملګرو ملتو خصوصا د یونیسیار اقدامات او د یو اقدامات چې بیا هم موثریت خپل ځای باندې موثریت لري، ځکه چې پاکستان حکومت تیر څلوېښت کاله په دغه اداراتو سره ملګرو ملتو سره مختلف شکل باندې تعامل کړی دی. لیکن دلته یوه خبره د یادونې دغه دا ده چې اوس مهال پاکستان حکومت یوه ګیله دا هم لري چې موږ سره هغه مرستې چې پخوا کې دی د مهاجرینو په اړه باندې هغه اوس سره سره نه کېږي، او د دنیا توجه چې دغه یوکرین مهاجرینو ته وایي منځني ختیځ مهاجرینو ته ده. بنان زه فکر کوم او یو بل موضوع هم د یادونې وړ لغه ده چې ملګری ملتونه په پاکستان کې یوازې هغه مهاجرین په ارتباط باندې خپل مسؤلیت ښایي چې هغه پیوار ګډونه لري، او د دې نورو په ارتباط باندې یوازې یو اواز او یو پریس کانفرنس او یا دغسې یو بیانیه ورکي په پاغه منوال او پاغه اندازه باندې چې پاکستان سره توافق لري په پاغه شکل باندې نشته، ځکه چې هغه سی سی کارډونو والا هم درنګ د نور مهاجرین چې دی هلته په رسمیت نه پیژني.
بله جلیلی صاحب، د ورستۍ پښتنې په عنوان غواړم یو ورستۍ خبره تاسو سره مطرح کوم. هغه د طالب او د طالبانو په خاصه توګه د هغوی د مشرانو د کورنیو مسله ده، هغوی من هلته اوسیږي، هغوی هم تر ډیره حده د کډوالو په شکل هلته دي، خو هغوی ته هم همدغه خطر پیښ ده او که څنګه؟
دا ډیره یعنی جالبه پوښتنه ده، او هغه ده چې تر اوسه پورې په مختلفو ځایونو کې په پاکستان کې د اوسنی چارواکي چې دا غي تقریبا د 80% پورې کورونه دلته دي، لیکن هغه او کړکېچ پاکستان حکومت د دوی سره دی، لیکن دا غي هغه مدارس چې هغه مور سره دلته فعال دي حتی د افغانستان نه تمویلیږي، او همدارنګه د هغې کورونه هم دلته دي، د هغې اولادونه هم دلته دي، او هغه اساس آزاده ګرځي. نو فکر کوم دغلته یو خاص تضاد هم موجود دی، نه پوهیږو چې دغه څه قسم دغه دا انتهایي او جالبه پوښتنه ده، یو جالب سرنوشت هم دی.
بله بالکل، هماغه چې تاسو ویل، په هر حال هغه ظلم چې ده په خوار او بیچاره ولس باندې ده چې دوی کړیږي. جلیلی صاحب، غواړم له تاسو نه مننه کوم، د زړه له کومې ډیره زیاته مننه، او بیا به هم تاسو سره په راتلونکو خبرونو کې خبرو ته کینو، تاسو د معلومات نو تاسو ته پوه نه به مونږه ګټه واخلو، کور ودان او په خپل چارو کې تل بریالي او سرلوړي اوسئ. سي
د امریکا راغ تاسو راغ او یا صداي شما د خبرونه درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ اوس تاسو کولای سي د امریکا راغ د واتس اپ په شميري هم زنګ ووهي او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسو پیغام به ستاسو ژغ خبرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا ژغ د واتس اپ شمیره دا ده 00202255958. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
بیا هم د نن ورځ په افغانستان کې خبرونه ته تاسو ته خره لاست وایم، او مننه چې تر اوسه پورې زموږ په خبرونه کې موږ سره مل وزي، او د دې خبرونه په دویمه برخه کې بیا هم زموږه موضوع د خبرو او د بحث موضوع مهمه موضوع ده، د افغان میرمنو حقونو ته چې راشو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق ویلي چې د طالبانو حکومت له بیا واکمنۍ وروسته افغان ښځې په سیستماتیکه بڼه له عامه ژوند څخه ایستل شوې دي. د میرمنو دا آواز هغه وایي چې یو افغان د افغانانو لخوا باید نه یوازې شي د یو آواز په توګه ویستل شي، بلکې د هغوی د حقونو دفاع باید په عمل کې وشي. د میرمنو دغه اوچت غږ یو افغان نارینه ایستلی دی، او په اړه به یو افغانه میرمن موږ سره د زړه خواله وکړي چې ورته ښه راغلاست وایم. د میرمنو حقونو فعاله اغلی قندی ساپۍ ته ستړي مشي وایم. اغلی ساپۍ په خیر راغلی، ستړي مشي، او خوشاله یم چې موږ سره په دې خبرونه کې مهرباني.
سلامونه درناوی تاسو ته او ګران قدرمن کتونکو تاسو ته
خوشاله او سیډیره زیاته مننه کوم. د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا نن ځانګړي غونډه جوړه شوی و د افغانستان څخه نیویارک ته افغان خزي د عمل پوښتنه کوي دغه عنوان وو. یعنی په ټوله کې هر افغان میرمن چې پوښتنه وشي دوی وایي چې نو د شعارونو وخت تیر شوی دی، د بحث وخت تیر شوی دی، د اندیښنو د څرګندولو وخت تیر شوی دی، اوس د عمل او د اقدام او د ګام د پورته کولو وخت دی. په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم، د عملی او په توګه خځې څنګه کولای شي چې سره یو ځای شي؟ اول خو د دې غونډې د ګټو په اړه که تاسو یو ستاسو نظر وغواړم. مهرباني.
ډیره مننه. د طالبانو د واکمنېدو نه پس افغان میرمنې د خپل ټول اساسي حقونو نه لکه د کار، تعلیم او ټولنیز فعالیتونه بې برخه شوې دي. دا یوازې د افغان میرمنو لپاره د ګواښ وړ نه دی، بلکې دا نړیوال بشري حقونو او عدالت لپاره یو ستر آزموینه ده. ملګري ملتونه د طالبانو فشارونه ډیر زیات کړي، طالبان دې مجبور کړي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او په ځانګړي توګه د ښځې د جنکو ته د تعلیم او کار موقع ټول مساعدي کړي او دوی ته اجازه ورکړي د کار لپاره کار.
بله اغلی صاحب، په دې غونډه کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست ویل چې د ټولو نه غوښتنه کوي چې د افغان میرمنو د ستونزو مسله دې جدي ونیسي. آیا ستاسو په نظر نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې دا مسله جدي نه ده نیولې؟
په کار دې نه هم جدي ونیسي. ملګری ملتونه د ډیپلوماټیک فشارونو په طالبانو ډیر زیات دي، همدارنګه هغه هیوادونه یا هغه مرستندوی ادارې چې طالبان سره مرستې کوي دوی د دغه مرستې خپل افغان میرمنو د حقونو پورې مشروط کړي. کچیرته طالبان دغه د افغان میرمنو حقونه رعایت کوي دوی سره د مرستې وکړي، په دې توګه به طالبان د افغانستان میرمنو تعلیم او کار مخنیوي ونکړي. او همدارنګه اسلامي هیوادونو توجه د جلب کړي، د اسلامي هیوادونو مشران دي و هڅوي چې طالبانو مشران سره کینی او دوی ته قناعت ورکړي چې د ښځو تعلیم او کار د اسلام د اصول خلاف نه دی. او همدارنګه چې ګامونه چې موږ دغه د جملې نه دا ویلې شو چې نور بدیل لري دی پیدا کړي د افغان جنکو د تعلیم لپاره، ځکه چې دا درې څلور کاله ډیر وخت دی چې یو څو نسل زمنګ د ناپوهي په تیارو کې ډوبېدلو زی دې ته د بدیل پیدا کړي. آنلاین کورسونه، آنلاین زده کړو موقع دې ډیری کړي، ورسونه د نور هیوادونو ته ورته پیدا کړي. او همدارنګه د تعلیم ډیر موقع دې ورته پیدا کړي. او همدارنګه ټول نړۍ ټول هیوادونه خپل د افغانستان میرمنې د ټول لاس په لاس شي او ډیر جدي دي دغه بحران په مقابل کې مبارزه.
بله، یعنی تاسو وایئ چې هم اقتصادي لارو چارو وسایل نه کار واخستل شي او هم د دې ترڅنګ ډیپلوماټیک حل ځلې وشي. خو په ملګرو ملتونو کې د البانیا استازي سویلا جینینا هم یو څه ویل دي، جالبه خبره کړې ده، غواړم تاسو یې واورئ. هغه ویلي افغان خزي یوازې زموږ همدردی ته اړتیا نه لري، بلکې د عملی جدي او مؤثر اقدام غوښتنه لری چې باید د سیاست لکچې پلیشي او پایلشي. څه فکر کوي د اقتصادي او ډیپلوماټیکو هڅو ترڅنګ سیاسي څه ډول فشار په راوستل کېدای شي پر طالبانو باندې چې دا غوښتنې ومني؟
سیاسي فشار نه امدادي چې ټول هیوادونه د یو لاس شي دوی سره د کلکه مبارزه وکړي، لکه څنګه چې دوی دا ډیر یو غټ ناورین دی، لکه په خوا چې د دوی او کولای شو چې د دوی حکومت د منځوي وو، حتی دوی کولای شي چې ټول نړۍ د یو داس شي د افغان میرمنو لپاره. دا یوازې د افغان میرمنو د یو افغانستان د ټولنې لپاره د یو خطر ولډ او دغه ملګر ملتونو لپاره هم دغه یو غټ چیلنج دی چې په داسې
اغلی سپې څه فکر کوي په افغانستان کې د نننه میرمنې د ته اړتیا لري چې د افغانستان نه بهر میرمنې د دوی आवाज اوچت کی په دوی باندې ډیر زیات محدودیتونه بندیزونه لګول شوې دي مجبوریتونه لري آیا فکر کوي چې د افغانستان نه بهر میرمنو په کافی اندازه دا کار کړی دا او د دوی دغه مسولیت چې دی دغه ادا کړی دی
یو څه خو ادا کړی دی د افغان میرمنو دا خو د لاد په دې درې سالور کالو کې چې دوی ډېرې پیاوړي دي دوی ډېرې زړورې دي هم د افغانستان دننه هم د افغان د نړۍ په ټولو هیوادونو کې چې دوی ناستې نه دي پورته کړی دوی دغه هغه اواز پورته کول زما په خیال چې دوی په یو ښه په امن هیوادونو کې دي دوی ته پکار دی نو هم
نیوکه کوي چې یو مهم شرط چې د دغو خزو د اواز او چتلولو د لپاره هم مهم ګڼل کېدو دا و چې په خپل میرمنې د سره یو لاس او یو موټی شي خو تر اوسه پورې داسې نه ده بیلابیل بنسټونه دي مثلا غونډې کیږي خو میرمنې په یو دریز یو آواز او یو غږ او یو ځای سره یو موټی نه دي رامخته شوي چې د افغان نورو میرمنو چې په افغانستان کې د نننه رنځ ګالي د دوی د حق لپاره ودرېږي یو موټی نه دي درېدلی څه فکر کوي تاسو
بالکل هم داسې ده کومګه دا د نړۍ د نورو انقلابونو وګورو د سکم درې پیړۍ مخکې د نړۍ نور هیوادونه هغه د اتم د مارچ لمانځل کې کړه دغه شاته تاریخ مونږ وګورو هغه خزه خپل حالې ځلې کړي زمونږ خزه د نورو په تمه کومګ کینو مونږ به نور هم همداسې شاته یو که اوس اوسنی حالت کې مونږ وګورو د نړۍ خزونه د افغانستان خزه ډیر شاته پاتې په هر حال کې دوی باید خپل حقونو لپاره خپل اواز پورته کړي دا یو نرواکې ټولنې دی مرد سالاري دی موږ په ټولې نړۍ کې دا د ټولې نړۍ ښځو همت کړی دی مبارزه کړې خپل حقونه یو څه لاس ته راوړي
چې په هغه کې ستاسو برخه هم مهمه ده تاسو هم دا اوس د دوی د حق لپاره په تلویزیون کې خبرې کوي او د دوی لپاره خپل اواز اوچتوي دا هم د قدر ور دی اغلی صاحب د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د مارچ په 8 نیټه یو پیغام خپور کړ د ښځو د نړیوال ورځ په مناسبت غوړم دغه تاسو ته درووروم او تاسو نظر غوړم په ووړم وای چې د په یو اسلامي او افغاني ټولنه کې د افغان خزو حقونه د لویدیزي ټولنې له کلتور سره څرګند توپیر لري چې باید د محاسبه پر مهال په پام کې ونیول شي دوی د څه ډول محاسبه خبره کوي افغان میرمنې تل پر اسلامي اساساتو او قوانینو باندې پر اصول باندې برابر ګام نه دی پورته کړی تاسو په نظر
ما دغه نرواکي ټولنې یو غټ اساسي هغه دام دی چې کله دوی د خط سره د کار یا د پرمختګ مخنیوی کوي دوی ته د مذهب یا د کلتور دا خبره مختګ دي د نور نړۍ سره کومګا واس پورته کوي یا د هغه لکه داتم د مارچ منګل مانسو موږ د هغه مبارزه د هغه د حق او حقوق لپاره چې هغه غږ پورته کړي هغه ستایو د هغه دا نه دا د مذهب کوم اړخ نه د غریب پلوی نه کو دا بلکې د خپل حق انساني حقوق لپاره موږ
دغه ملاتړ کوو ډیره زیاته مننه کوم د میرمنو د حقونو فعال او مبارزه اغلی قندی صاحب استاسو د وخت نه او استاسو د زیار نه او استاسو د خبرو نه مننه کور ودان او په خپل چار کې بریالي اوسه او په همدې سره زموږ د افغانستان نن ورځ په خبرونه کې هم د خبرونه پای ته رسیدي ستاسو د ټولو نه هم مننه کوم چې تر اوسه موږ سره مل وی او خبرونه کې مو موږ سره بیا هم برخه واخیستل نو تاسو په خدای سپاروش په ورځم په خیر د تل پښان مو الله مل
د امریکا جغ ستاسو جغ او یا صداي شما د خبرونه درنو ریدونکو استډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ اوس تاسو کولی سي د امریکا جغ د واتس اپ په شميري هم زنګ ووهئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ ستاسو پیغام به ستاسو جغ خبرونه کې خپور سي ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا جغ د واتس اپ شميره دا ده 00202 2